قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه او مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لندیز پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې واستوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوخته حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسی وګړي وژلي او ژوبلل دي. نو په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ترامپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لمړنۍ سیړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبر پاڼو کې پر پوهنتون برید غندلې او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پانځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین په ډزو او وژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخیلو خو وغوښتل چې خپل دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کړې دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي دغه لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هر ورځې قرباني په اړه خبرې کړې دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خانآباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو شملکی وګړی یې ټپیان کړی دی. د والی ویان عصمت الله مرادی وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادی وایي له دغې اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکي شاته کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتې کېدو سره خلک دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوي په تاسو سره چې یو شملکي کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خانآباد ولسوالۍ ملکي روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایی ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمیر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لورته د کندهار ارغنداب کې د پایل شوې جګړې وونه یوته خلا هم پایته نه درسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتيایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوې چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ترامپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ترامپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ترامپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه موږ ته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه يم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمن د جګړې د دوام ریپورتونه ورکړ شوې دي. دوړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر ده.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی پخترونه کې به واوري چې په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستې دي.
په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دی شاړه ولې دغه ته.
پر کابل پوهنتون د وروستي بریث په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ ته یو څوک لري او تا آینده سازان دی واده د منځ ته خوري، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویره اندیشنې موضوع.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعد شایان دختیا کی نو دا چې د چپ ورانه غوخه مې مشال وی د ما مشه یا جنجال د چا سکړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
او بد شګوم په اړه کې غوړی نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه ته غوښ شي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنوي چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ لمخ کې دا کړی چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سر کریتر اوسه د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغه رایو چې د نومبر له 3 یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لاري ورکړ شوې د شمیرلو پروسه نه بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو ورستۍ بری بهیر زما همکار ملالای بشیر تعقیب کړی دی، همداشه به د ټلیفون په لیکر سره ده. ملالای جان، ورستۍ ارقام څه وایي؟
مننه نورې صاحب، د امریکا ولسمشری انتخابات لکه تاسو چول د سیشن به پورت پایته ورسېدل، خو د پوسټي لاري ورکل سی لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چهارشنبه تر سهار هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټلو لپاره غوته بریانه تر لاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکول کې د نومبر د درېم انتخاباتو په نتیجه کې نورې صاحب نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشری، بلکې دا هم چې څوک به سنا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورتیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې ویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوسټي لارې رای ورکړې. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کیږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې ویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوسټیل طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سم نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوسټیل طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای سي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیز رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکو نشانه کړې دي. په همدې حال کې بایدن له خپل پلویانو وغوښتل چې لزغم کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نوري صاحب د یادونې وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوې چې د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډیری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوسټې له لارې رای ورکړی دی. دا په دې معنی ده چې دغه رای به تر ډیره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 270 رای خپلې کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته به رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډیری رای ګټلې وي. یو شمیر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رایو د شمیرنې پر حال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزه ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلې چې دوی انتخابات ګټلی خو نتیجه به ښایي یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوست لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنې څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خو دا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تېر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیستی.
البته چې د انتخاباتي مبارزه خبري او ویناوي وي خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دوه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی. د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژۍ لاري مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغه انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغیز وکړي خپل نظر را سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غوړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پایته ورسوي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بل دې تفاوت سره چې ښایي که چیرې ټرمپ د جمهور رئیس شي، تجربه وښودله چې ټرمپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به دغه لور نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن شي، تجربه وښودله د ډیموکراټانو د افغانستان په ارتباط د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي دي.
تاسو هم یادونه وکړه ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسره کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسۍ اختلاف دی. ولې علت څه دی؟ علت
به دا وي چې دا تقریبا نوي حالت هم لري، او بل علت دا ده چې په د پوځیانو په ارتباط مجبور کی استعفا کی، اب ہم دار کا استعفا پہ وزارت کے ہم عمل سر مخامخ ہو، یعنی سر کاروں نے باعث گردی سے دس یہ وضعیت امن سے پار سر دیا کرکٹر میں سے معمولاً جمہوری خان اور ڈیموکراتوں نے پرتبات ابھی عقل کلو کې د افغانستان په ارتباط ته تجربه شوه. ان دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلود چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې جمهوری پال دی، فکر کوي چې کچېری سپین مانی ته جو بایدن لارم عمومي د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي، او کبه بیا هم د خلیل زاد پر مټ د امریکا لخوا د هڅې پر مخ وړل بوتل شي؟
تر اوس په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې له بلې خوا د جمهوري خواه یا جمهوریت پال سیاست هم د بازګر د موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د وخت دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي له افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وباسي، چې او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده، یوازې پالیسۍ کې بدلون راځي. کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي، ډېر طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي، او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهره کې خو ټرمپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او نو تر اوسه هم په هماغه خپل پالیسۍ باندې روان ده او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسه چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ټرمپ ته.
بله، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه لیوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک
.com/ امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نو میا زرتلا همت د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدا غدی چې امریکا چې ټاکنې دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزې ځات سوي دي په دې خاطر باندې چې د اغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا غه خلیر صدی شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرڅ شان سر مخ سوي دي
مطلب د مرکز ترین کوټ سیدونکو یم هغه ځخن دغه غیز چې جګړې زور اخیستې دي سرتیری نه باسي او ټرمپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې و چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک قرار سي سولې وسی
د دا ټاکنې خو د کښنه شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیر دي د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولکه مزرته لږ شي یا چرام وباسي یا د ابل وباسي
باندې دا چې موږ په افغانستان کې قراري جوړ سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل
مانه می سملا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنه غدي دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډه د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په د شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نه د مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا د مستقیم دلته ادي د شکل د دې ځواکونه کله چې د ټاکنه در سره کې چې مستقیمه پر جګړه هم دل تاغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل په هنتون د ورستي خنړي برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشو چې د امنیتي اورګانونو مسولین د راتلونکو شنبه په ورځ د جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په هنتون په د دوشنبه د ورځ په خنړي برید کې 22 تنه وژل شو اکثره هم ماسلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د دغه حمله د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم د شبې کابل لسټډیو سره د تورمان سره په دې اړه او ورډونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دی او ولې معرفي شوی لوی څارنوالۍ ته
بله نو چې په تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د لس کسه پولیس چې د کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې په بریټ کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل دي خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت جزئیات نه دی ورکړي ځکه چې د کابل په هنتون لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه دیلس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی سرنوالۍ ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دې چې په کابل پانتون بریډ وشو او 22 کسان په ټپیان شول او د څلويختو په شاوخوا کې 22 کسان وشل شول او د څلويختو په شاوخوا کې ټپیان شول ګنشویر کورنی مبهرنی ورګونی لزان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغړي باندې نورسب
بله اجمل تورمان تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خنړی برید د بحث موضوع و په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورنیو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسی جرګې د نننې توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پریکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېره بیا د کابل د روسي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او لاغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سخت نیوکه وکړه. د دې توند نیوکه په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني در روان شنبه په ورځ د دریګونو امنیتي بنسټونو مسولین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډه تر وبلل. خغلی رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خوښنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نخښه او خپلو سزاګانو ته ورسوي.
د دوشنبه په ورځ درې بریدګرو پر کابل په هنتون برید کې دوه ویش محصلین ووژل او ویش نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمیر وکیلانو هم پر کابل په هنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل په هنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د یوه د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولسته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسی جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلی صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستې، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل په هانتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل پکې رد کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګت څلويخ سرتیري په یو قطار کې پټم ولاړ دي. سو وینه ورکړی او پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو لړلې محمد موسی وای پر کابل په هنتون د برید لکبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې منګه تارسه چې ژوندای هم زمنګ یو خطروینه په راګونه کېشته، منګه د خلک انتقام اخلم، د منګه هموطنانو تاسو ته داس نه پرېدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلواله غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت خبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بوري او اولادونه یتیمان شي.
خو کابل په هنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپل ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
هر هغه ګورو ته چې وحشت کوي په افغانستان کې په افغانانو باندې، زه دا پیغام لرم ورته چې مونږ په دغه جنګونو، په دغه انتحار او انفجار باندې مونږ درسونه نه
لال محمد د کابل په هنتون یو بل محصل دی. دی وایي که ملګري یې د علم په ګناه ووژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پیل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هماغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما له هغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړی هم دی او ډېر په خوشحالۍ سره نن پوهنتون ته راغلي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین بر تختل سنتونو ته راغلي دی او هغه کسان چې نوې پانتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نور ورځو په سیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړی مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادا چې د ډلې وړاندې رد کړي. دی زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوې وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د کابل امنیه قمندانی وایي ډیر لس افسران او ساتونکو چې د کابل پانتون امنیت خوندي کاوه په خپل دندو کې د غفلت پر سر نیولې او څارنوالۍ ته ور پیژندل دي. په دغه پانتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان وژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللې خو هغوی په کې لاس درلودل رد کړی دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخکې لوغاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راوړي او سولې ته غمونه اوچت کړي. خاغلی قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي ځکه د پوینا دواړه لوري مسلمانان دي. نو موري دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلای او یو شنورې ټپیان کړی دی. د والی ویان اسمت الله مرادی وای د کسان د طالبانو په امر د ملي وردو د وی تخلیه شوی اړې ویجاړول باندې لګیا و چې ماین پر وچاودې خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وای چې هوایي ځواکونو یې تیر شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه ورولې دي. د خبر پاڼې لمخې دغه هوایي برید کې ډیر لس طالبان وژل شوي او د دغه ډلې یو شمیر وسلې او مهمات لمنځه وړل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونی ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرل تر سبا ځنډیدلې دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رای همغسی شمیري ورسره جوخت. ولسمشر ترامپ او دیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی تبرز وکونو ترمن د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوې دي. دوړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی. د یو نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د آزادو سیالوی افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې ل خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واو 1 کیلوګرام وزن د لوبه د عربی متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په یو ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته ل تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د چارون کروزنی ز دورنن پایته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه نازادي رادیو ته ویل چې لدی روزنی ز دورې هدف د غورو چارون کو پیژندنه ده. خغلی مشوف زیاته کړ چې په دې روزنی ز دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوی و د تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب چارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب چارانو د لوب چارۍ له قوانینو سره آشنا سول. د مشوف په خبره په دغه روزنی ز دوره کې د امنیتي ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سوکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. تیر ورځ سنرایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندی مو ګټله. د دغو لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو 2 نیوز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخکې د افغان بسمت سواتل شمیر لارستا سوپ غمونه چې راسته ولې مو دي د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو په ارتباط عبد العزيز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې ماته شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنه کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به غیز وکړي اټم د سولې خبري غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې د خبري بلڅ برخلیک سره مخامخ کیږي بصیر هلمن له کابل لیکلي د امریکای انتخابات کې جنجالي شپ افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي کور مو ودان پیغامونه راسته ویو موږ هم درته لولو په همدې سره نور